د هماغه فهانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبتنام وکړي دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دي. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه ته شید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وایي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه د یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا
چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیونینګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیونینګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرې د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نسی سختی نه لري چې سومره باید سلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده، هغه د انګریزي ژبه ده. تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کوي، نو ماته زه ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکي. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه چونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتونکو په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتلونکو کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به دا خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستونکو ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخ را ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ جواب نه غواړي، څلور جواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي،
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو په کې جواب کړئ. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د چا چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت سدای
د ازادي رادیو د حقیقت سدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متي الله صفای صاحب د یو پدې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي کچېره مشکلات پیښیږي چې پیژبنی او وړاندوینه هم ډیره سخت ده د دوی آمدګۍ له هر اړخه ورته څه ده ډیره مننه جناب صفای صاحب څه ارزیابي اثر ځونه لري روان زمي لپاره چې د به څنګه زمي ډیر به سختي کبني
سکال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو آوری دل دارنگا و آوری دل آوری دو شایدانو دا خیی چی نسبت نورو کلونو تا یا سخت شمای چی اقا با دزان سر دو آوری و باران و دابو ولری و تبیده چکل آوری وری گی باران وری گی دزان سر با تبی پیخی لکا سیلابون دی دا دو شایدان بو سو چی منگا امیدوارم چې وشو کولای په دغه سخت ژمی کې کوم حادثه چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدلی وکړو
صفای صاحب آمادګي مو څنګه ده څه اقدامات تر اوسه کړی
موږ لمړی د روان کال په دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې تر سره کړ لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمنن او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جک تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جک کچ کې واقع دي دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمنن کچ د راټیټ کړي دغه ترڅنګ مو ۲۴۰ د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري هغه دپاره تدابیر ولري یا د دپاره هم کار کړی په دغې تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغدې پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول د پاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو تر څنګ 140 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې کله کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد یې توضیح موږ هغه ته رسو د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان موږ زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوطه ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي هم د تخنیکي اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه
دا پلان چې ټاکلې ده چې 30 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي دوم موږ هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 348 نقطې په ټول افغانستان کې دي د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارات سره وزارتونو سره لکه د مهاجرین وزارت دی چې مهاجرین وزارت به د بیا کچیر د طبي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغوی دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپنا د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبورو لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ذمه کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ذمه کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. منګ د پیښته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. منګ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ منګ کوو، نه دا چې منګ د دغه قراردادونو کې دخل و تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو دی، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
به تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدې پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي دوا بیا ساتونو کې پیخته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحی مواد کیټونه دا شیان هلته ورسي، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکار موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیډ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، او دی ټول سره همغږي ډبلیو ایف پی ده. دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسوي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کې چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند مورد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي او که ابهامی په داړه مونږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیبات او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مو ژمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
مونږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکي او عاجله رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نورو خلکو ته. د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسؤلیت وظیفه ګڼو، د خلکو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه مونږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوښتنه مخکته ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی، چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره مونږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلای متی الله صافی صاحب کور مو ودان
ډیر امن
اوس می سخت نه چاري داشن خاله سخت نہ چاری داشن خالے زما سخت نہ چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خان